لخپل همکار نه په مننه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوري ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. مخکې له دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لورې هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورټ نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د بل خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د روانې وري میاشتې په 15مه هم د تورخم لاره د پاکستانی پوځیانو ترمنځ ل خپل منځي شخړې وروسته وتړل شو، خو ل درې ساعته ځنډ وروسته بیرته امپرانستل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او 26 کورونه یې ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمیر 30 او د ټپیانو شمیر 28 تنه یاد کړی و. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق کورنیو رسنیو ته ویلي چې 200 ځمکه هم ویجاړه شوې او همداراز 340 له منځه تللې دي. ویان زیاته کړې چې په دې پیښو کې په ټوله کې له 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمینې کابل سیمې وځپلې. د راپورونو له مخې د افغانستان د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د دوو تلویزیوني شبکو د بندولو پریکړه کړې ده. د بختر خبری آژانس طالبان اداره کوي د خبر له مخې د دغه پریکړې له مخې باید د نور او بریا تلویزیونونو خپرونې بندیږي او هغه به محکمې ته راجع کیږي. د راپور له مخې د دغو تلویزیوني شبکو د فعالیت د بندولو پریکړه په دې خاطر شوې چې د خبریالۍ اصول او ملي او اسلامي ارزښتونو ته پام نه دی کړی او هغوی همداراز قومی ژبنی او سمتی تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکل شوي او نه هم د دغو دواړو تلویزیوني شبکو د مسؤلینو څرګندونې په دې راپور کې راخستل شوي، خو دا په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو د طالبانو لوري یو بل ګزار ګڼل کیږي. په پام کې ته چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو 3 ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په همدې حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ له پراخېدو څخه ډډه وکړي. وبخیر د کلکیش له پراخولو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل په پوځ لوی درسیز هرزه هلوی بیګا وویل چې د دې هیواد پر قلمرو د ایران د څه باندې 300 کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو یا ډرونونو حملې ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. که هم د ایران حملې په اسرائیل کې زیان نه دی اړولی، خو دا ویرشته چې د غزې له جګړې څخه دا زیږیدلې کلکیش نور هم پراخ نشي. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي خلکو شکایتونه پاره ولیدي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلن او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنی قمندان عباس علي محمدیان ویلي دي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او عفت په نوم د نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. خو یو شمېر کسانو ویلي چې پولیس د سرغړوونکو په لټه پسې له اوسه د دوی د موټرو ښیښې په ډنډو وهي او ځینو نورو د پولیسو د ګزمو په وړاندې د خلکو د مقابلې خبر ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې راغلی دي چې د ایران د فوټبال د نامتو لوبغاړي احمد رضا عابدزاده میرمن نفیسه لطیفیان او لورې نګار عابدزاده هم په هغو ښځو کې شامل دي چې پولیسو د حجاب د مقرراتو د نه مراعاتولو په تور نیولې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له پرون راهیسې هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزې نه لري. د بې ویزې ناروغانو پر مخ د دې دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
په کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به وي چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
په پاکستان کې مشته یو شمېر افغان کډوال چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وایي په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا د دوی زورونه زیاته شوې او ورته خبرداري ورکړل شوې چې په خپل خوخه خپل وطن ته ستنه شي کنه په زور به وېستل شي. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلونو له حاله مو خبرو چې ځپل شوې د مرستې غوښتنه کوي.
پرون د باران سره په منګا او د دروازه او د دیوان را لیبري دي.
د افغانستان په اړه په ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
پاکستان یو عربیا د بي ويزي ناروغانو په مخ د تورخم دروازه وتړله. په تورخم کې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له پرون د شنبې مازیګر رئیس بند کړی شوې ده. بلخوا یو شمېر افغان ناروغان چې پاکستان ته د خپلو درملنې لپاره د تګ راتګ اړتیا لري وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
پاکستان یو وار بیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله کوم چې به مخ کې د طالبانو له لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور مسؤل عرفات مهاجر د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پروندو شنبه مازدیګر د هغه افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري.
البته هغه مریضان لپاره دوی اجازه ورکوي چې پاسپورت ویزه ولري. یوازه کمیشن په ټوکن باندې مخکې اور اجازه ورکول کېده اوس د کمیشن ټوکن دوی نه مني او دوی وایي چې باید هر مریض چې پاکستان ته داخليږي او باید ویزه او پاسپورت ولري.
بلخوا د افغان ناروغانو یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره له ستونزو سره مخ شوي دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک تقریبا 14 یا 15 مریضان به وي چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي. ابل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نور کړې د وختو دوی څخه ویزې غواړي. دوی دلته کلینیک ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته دي.
د سلطان په نوم یو بل ناروغ لرونکی چې دا مهال په تورخم کې دی وایي مسؤلین ول د ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
یو څو لې دا ورکړې رسخت چې لاشي مطلب ټوکنې کې بیرته غونډې کړي دي او اوس یو څه منتظر دي چې نو کړي دي ټول ویلې غل چې دغه کله خبر درکړې به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دې وروستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغه افغان ناروغانو ته به د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیایي حالت کې دي. حتی موکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر لري خو نوموړي زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسؤلینو هم له ژمنو سره سره په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بیلابیلو دلایلو د افغان ناروغانو سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلاره بند کړي چې لامل یې دواړو خواو ته خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
و امرزل چې پاکستان لپاره رئیس هغه ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزې نه لري. د غرض په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې د دې هیواد پولیسو خبرداري ورکړې چې ژر تر ژره د خپل هیواد ته ستانه شي. دغو افغان کډوالو ته چې بیرته هیواته د استنیدو ویل شوی دی اکثر د پاکستان په بلوچستان ایالت او اسلام آباد کې اوسیږي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې وخت لري چې د هیواد پرېږدي. نور حال بیا هم له فیروزه عزیزی اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو له مهالویشي و ورځ وروسته یو شمیر دغه کډوال چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی او پی او آر د رجستریشن کارتونه هم لري، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو دوی ته د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړی چې تر راتلونکي وی ورځې دي دغه هیواد ووزی. یو افغان کډوال چې ولی نومیږي او د پاکستان بلوچستان د بټیزی سیمې کې په پی او آر کارت ژوند کوي وایي پولیسو ورته ویلي چې دغه سیمه دې پرېږدي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون وایي مرکزی او ایالتي حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي خبر پانه نه خبره کړي، خو پولیس د ځینو کډوالو کورونو ته ورغلي او هغوی ته ویلي چې دا سیمه دې پرېږدي.
په بلوچستان ایالت کې کوم آس پاس کلی چې دي ځای خلکو سره چې کوم افغان کډوال میشتي پر هغو کلو یا هغو کورو ته دوی ورځي او دا خبره ورته کوي د پاکستان کوم پولیس چې دي یا د صوبې کوم پولیس دي چې نور تاسو جوړ کاډو درلودونکي باید لاړ سي.
د اسلام آباد په مهرآباد سیمه کې یو افغان کډوال رحمان ادا کوي چې پولیس کډوال ځوروي. د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو له دې مخکې اعلان کړی و چې افغان تابعیت لرونکي کډوال به د اپریل تر 15 پورې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي او له هغه وروسته به د اخراج لړۍ پیل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2006 او 2008 کلونو کې شاوخوا 2.15 میلیونه افغانانو ته پی او آر کارتونه ویشل شوي وو. سربیره پر دې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې افغان کډوالو ته د ای سی سی کارتونه ورکړل شول چې د یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې شمیر 840,000 ته رسیږي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د کډوالو نړیوال دفتر آی او ایم، د ناروې د کډوالو شورا این آر سی او د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی په ګډون 2 سازمانونو د پاکستان د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو شمیر ته په پام سره د ملاتړ ځای په ځای کولو، روغتیایي خدمتونو او تعلیم په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د پاکستان حکومت تر دې مخکې د 2023 کال د نوومبر په لومړۍ نیټه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې تر اوسه یې له 500,000 څخه زیات کډوال ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل پوځ یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هېواد د ایران برید به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هېوادونو له اسرائیل غوښتي دي چې له غچ اخیستونکې حملې څخه ډډه وکړي. په عین حال کې یو ایراني چارواکي لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې د اسرائیل هر راز برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي.
د اسرائیلو د پاوز لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرائیلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حملې ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. ایران د شنبه په مخام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرائیلو برید وکړ. د برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان یې واړاوه، ځکه چې د اسرائیلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخه ونیوله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړي چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نشي. داسې مهال چې پر اسرائیلو نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیلو خلک سترګې په لاره دي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اقدام به څه وي. رویټرز خبری آژانس د اسرائیلو د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتنیاهو پرون له څلورویشت ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنګي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیگا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکي اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به دولس ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیځ بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبې ورځې برید د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دې هیواد د سفارت پر یوه اړونده ودانۍ د بمبارۍ په ځواب کې چې اسرائیلو ته منسوب بلل شوی ترسره کړ، خو ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په تیره اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرائیلو سره په لبنان، سوریا، یمن او عراق کې د ایران پلو وسلوالو نښتې هم پیل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 او د ټپیانو هم 46 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د دې طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او شاوخوا 340 هم تلف شوې دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له کوچني اختر راهیسې د درنو ورښتونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمېر 46 او د ټپیانو 46 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د وري په 28مه د سیلابونو له امله د زیانمنو شویو سره د مرستې په موخه په بیړنۍ غونډه کې ویلي چې په دې طبیعي پیښو کې شاوخوا 1215 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او نږدې 640 هم تلف شوي دي. یاد وزارت د خپل واتساپ په یو ګروپ کې د یوې خبري اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې په دې بیړنۍ ناسته کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت سرپرست عبدالرحمن زاهد ویلي روسیو سیلابونو په څه باندې درویشت ولایتونو کې پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. له همدې امله د لا زیاتو انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره بشري مرستو ته اړتیا ده. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو اړوند مرستندویه سازمانونو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویه بنسټونو سیلاب ځپلو ته د روغتیايي، نغدي، خوراکي، د څښلو اوبو د برابرولو او معقدي سرپناه د جوړولو په ګډون د بیړنیو مرستو رسولو ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان ورته وښتی دی. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره په کومه دروازه او د دیوان راولېږي دي په اوسن پرده ټکوال دي نو فرنګل پردې نه کړې ده. ټول دوه بچیان دي نور واړه ورونه دي واړه خلک دي چې موږ امرستي وسیله را باندې.
د بغلان ولایت د هنی غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه ده بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو وبو نلونه خراب کړي دي، یو جماعت نړولې ده، د خلکو رومي، پیاز، غنم او نور کښتونه خراب کړي، د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خوناره تخریب کړه.
نوموړی د بیړنیو مرستو غوښتونکی دی. د هلمند ولایت د کلا پوست سیمې اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه یو ویډیو لیږلی چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه دا دکانونه دا ټول دا درې سوه څلور سوه جریبه ځمکه ده. د شیشه او خوا دا ټول اوبه خطره رسولې ده او د مخلوق ګرد بج اخیستی دي چې خدای څه شي به وخورو. خو نو دغه غنم او دغه پلزو دې ته ناست هغه د اوبو وخت
د فاریو بلد پختون کوټ ولسوالی اوسیدونکو سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ولسوالی فاشتنکوټ المار
پختونکوټ المار بادغیس او بلچراغ سیمه ته ډیر زیانونه اوختی. زمکه کښتونه ویجاړ شوی، مالونه وبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوی.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوی کسان د طالبانو له حکومت څخه د مرستو غوښتونکي دي. د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوخت خو د راپورتر خبرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې له 20,000 ډېرو زیانمنو او بېوزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اروزګان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کوټو د چتونو د پرېوتو له امله ویل کېږي شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې وړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل په غازی آباد ولسوالۍ کې یو تن سیلاب وژلې. په وټپور، شیګل او نارنګ ولسوالیو کې د کوټو چتونو پرېوتو پیښو کې درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
څلور نفر چې دوه وټپور، یو په نارنګ او یو په غازی آباد ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي، دوه نفر زخمیان دي.
د ښاغلي احسان په خبره چې بارانونو او سیلابونو په سلګونو کورونه، کرهڼیزې ځمکې، ویالې، سربندونه، ژرندې، سړکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي.
تر دې دمه د تیرو ورځو د اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت په ټولو ولسوالیو کې 306 کورونه زیانمن شوي چې له دې جملې نه 11 کورونه مکمل تخریب شوي دي. همدارنګه 305 زرې جریبه زراعتي ځمکه، 85 کیلومتره سرک، 13 پلچکونه، 2 ښوونځي، یو مدرسه زیانمن شوي دي. یو د دې لپاره د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست خپل همکار موسسات او هم د پی ډی ایم سي غړي ریاستونه راغوښتلي دي. انشاءالله سروې جریان لري او ډیر ضربا کومکونکو مرسته ورسیږي. خیر
هغه باید ناړی، غازی آباد ولسوالیو او مرکز اسدآباد ترمنځ عمومي سړک چې سیلاب او لګرونو د راخوی شو تیګو لامل بندو د سه شنبه په ورځ د ټولګټو چارو ریاست او ولسی وګړو په هڅو له موانیو پاک او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. په کونړ کې په داسې حال کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو په وجه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي چې تیره ورځ د سرپرست حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان مولا جانان سایق ویلي و چې په تیرو درې ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي او 20 ټپیان دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مخکې په راپورونو کې مو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په وروستیو ورځو کې د سختو سیلونو او بارانونو له امله د خلکو ته د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب واورېدل. دغه ورځ طالبانو د حکومت ترافیک عمومي ریاست هم د اختر په درې ورځو کې په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې نوي ارقام خپاره کړي دي. د دې ریاست په وینا د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه مړه شوي او 115 تنه نور ټپیان شوي دي. د ریاست په وینا دغه کسان په ټول افغانستان کې د 102 ترافیکي پیښو له امله دغه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې خپل او یا هم خپلوان په ترافیکي پیښو کې له دغه مرګ ژوبلې یا له زیانمنېدو سره مخ شوي، د دغو پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابوالی او دغه راز د موټر چلوونکو بې غوري بولي. نور تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. د ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2014 ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي او 115 کسانور چې 4 ښځې او 3 ماشومان او 180 سړي و ټپیان شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیښو سره، غزنی له 1100 پیښو سره او پکتیکا د 1100 پیښو په درلودلو سره دغه ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. موږ غوښتل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤل عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بېغوري ده. د کابل اوسېدونکی زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل:
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې 11 تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصله هم نه لري، موټر چلوونکي بې احتیاطي کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی خالد چې څه موده وړاندې په کابل ښار کې ترافیکي پیښه کړې، په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلیل ای که ما چرا تکر کردم و دا چهارا خورد موترم
دا چه ولی می تکر و کرل او موتر می لسلورلاری او تی یو لامل دا و چه ترافیکی نخنوا، دویم دا چه سڑک خراب و دریم دا چه سڑک دیر تنگ و کلا چه موتر زمانگ مخیطراغه دا حقیق سراغون لگیده لیو زمان سترگی یوری، هم دا چه دا موتر سراغون زمان لمخیل لرشول موتر دا سڑک دا تنگ پا جنفون و لگید او ما کنترول للاس ورکرل او مستقیم پا سلورلاری و لگید
نتونستم کنترلش کنم، مستقیم در چهارا زدم موتره.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د روان هجري لمریز کال په لومړیو کې ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوې او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د جګړې، چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډېرو افغانانو قرباني اخلي.
د غرض د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان لمریز کال په څه باندې لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 1220 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. دا هغه میاشت دی چې په افغانستان په اکثرو سیمو کې هوا ډېره سړه وه او خلکو هم د خپلو خونو د تودولو لپاره کافي امکانات نه درلودل او هم په ډېرو لرو پرتو سیمو کې ناروغان له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي د روان 31 کال په تپانی لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 1220 کسان په افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دوی له ډلې 1260 تنه د 500 کلونو څخه کم عمره ماشومان وو. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د افونی ناروغیو د خپرېدو په اړه په یو راپور کې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شپږمې نیټې پورې د دغه ډول ناروغیو د مثبتو پیښو او د مړینې شمېرو په اړه بحث وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې په دې موده کې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 509,811 کسان چې له 3.5% زیات یې تر 500 کلونو کم عمره ماشومان دي په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دبلیو ایچ او همداشان ویلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې له 14,000 څخه زیاتې د شری شکمنې پیښې ثبت شوي چې په پایله کې 3 تنه مړه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې په دې ناروغۍ 30% ډېر اخته کسان تر 500 کلونو کم عمره ماشومان دي چې ډېری دغه پیښې سمنګان، بلخ، خوست او فراه ولایتونو کې ثبت شوي دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې یوې مور چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تېر شمې په لومړیو کې درې ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي وو خو لا هم نه دي روغ شوي.
ماشومان مې ناروغان دي، ټوخیږي، سینې خرابې دي، ټوزه مې مې بولې ډاکټر ته، بېخي دوا ورته پیدا نه کوي، سمه دوا بېخي ورکوي نه، هره ورځ مریضانې ډاکټر ته مراکړي.
له بلې خوا د ړنګ شوي جمهوري نظام د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظري وایي د افغانستان په روغتیایي برخه کې د بودیجې کمښت روغتیایي مرکزونو په شمېر کې د پام وړ کموالی او په سړه هوا کې د مرکزونو ته د خلکو د لاسرسي ستونزې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
و طرف دیگه هم موضوع
لبل خوا د هوا د ککړتیا موضوع هم په دې کې ډیره برخه لري چې باید ډیره پاملرنه وشي او د هغه څه څوزولو د ډډه وشي چې په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ د ډیرې دوه لامل کیږي.
د داخلي ناروغیو یو شمېر ډاکټرانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سخت یخنۍ د هوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د طالبان حکومت دا سراسره چې د افغانستان د روغتیا په سکتور کې ښه والی راغلی، یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. له دې جملې څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیون وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې ازادي راډیو اورېدې برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مکرې خبرونو لنډیسته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلې خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤل له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دي له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او 26 کورونه یې ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمېر 3 او د ټپیانو شمېر 28 تنه یاد کړی او د دې وزارت د مسؤلینو په وینا وروستیو سیلونو او بارانونو د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو ته ډیر مالي زیانونه هم اړولی دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د دوو ټلویزیوني شبکو د بندولو پریکړه کړې ده. د بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د خبر له مخې دغې پریکړې له مخې به د نور او بریا ټلویزیونونو خپرونې بندیږي او هغه به محکمې ته راجع کیږي. د راپور له مخې د دوو ټلویزیوني شبکو د فعالیت د بندولو پریکړه په دې خاطر شوې چې د خبریالۍ اصول او ملي اسلامي ارزښتونو ته یې پام دی کړی او هغوی همداراز قومي ژبني او سمتي تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په پام کې ده چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو 3 ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. وي اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په همدې حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کلکیچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل د پوز لوی درسیز هرزه هالیوی بیگا وویل د دې هیواد پر قلمرو د ایران د څه باندې 300 کروس توغندیو او بی پیلوټ الوتکو یا ډرونونو حملې ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي د خلکو شکایتونه پارولې دي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنی قمندان عباس علي محمدیان ویلي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او افات په نوم د دې نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. د اوکراین پوځ وایي د روسیې 9 بی پیلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوې وې ټولې وشتې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو ځوان یو کوچنی اشتباه یو کوچنی ستونزه هم پاغي کې شتون ولري، هغه ته تحقیر او توهین کوي. ځوان کورنۍ څخه یو نفرت د هغه په ذهن کې پیدا کیږي.
د د یو ځوان خبرې مو واورېدې چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کېږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی وو ورونه اوروریم چې ټول نه مسیر دی هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم، دوی ځان د ګرانو مانو، دوی هم عمره دې ما احترام کوي.
نن ام د موضوع چلوم ملتیا مو کړی. نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین، تحقیر، دوی ته سپکاوی، هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روهن ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه یې چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخ کې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي، یو غرور هغه ته پیدا کیږي، یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولی په جامعه کې، ځان یو کس بولی سه پوغو باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنۍ له لوري دا ځوان ته توهین، تحقیر کیږي، نو خامخا د هغه غرور ماتیږي، هغه ځان سره یو شرم هغه ته پیدا کیږي، شرمندگی هغه ته پیدا کیږي، چې نور په هغه جامعه کې، په هغه کورنۍ کې هغه ځای سه خپل مخکې فکر کوي، هغه ځای نه سه خپل ولای. خو مکتره کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپل ځوان او زامنو ته، ځوان او مهلکانو ته توهین او تحقیر کوي، چې خپل دا ځوان ته مایوسی، نا امیدی پیدا کیږي او نور ځوان نه سه کولای په هغه پخوا غرور باندې چې ځوند کوي، په هغه غرور باندې ځوند وکړي، پخوا مخه یو خجالت، یو شرم هغه ته پیدا کیږي او غرور ماتیږي په ټوله کې. خپل سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان، دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي. خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ، را لوی شوي یاستئ، له ځانه کې سره ته وکړه داسې کوم وخت څه وایي چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپېریال کې؟
مخامخ هر جامعه کې هر رقم خلک شته. خو د خدای شکر کوم چې د ما خپله کورنۍ څه ده، داسې کورنۍ ده چې تر اوسه نه یوازې ما ته، حتی د ما واړو ورونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت، هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هره کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخې هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی، حتی خپل کورنۍ کې یوازې هم سی کوم اشتباه کار سړي موږ څخه ترسره کیږي، نو تحقیر او توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې، په قرارۍ باندې پر مخ وړي. د ما خپل کورنۍ ډېر تر خوشاله میمه. خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې یو ځوان یوه کوچنۍ اشتباه، یو کوچنۍ ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغه ته تحقیر او توهین کوي، چې خپل د ځوان ته مایوسی او ناامیدي هغې ته پیدا کیږي او ځوان خپل روحیه ټوله له لاسه ورکوي، حتی په دې چې د جامعې څخه، د ټولنې څخه لري کیږي او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي، چې دا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای بېرته نشي پیدا کولی.
بله هاشمی صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفت کورنۍ او ته، البته کورنۍ او ده چې ځوانان د نورو په مخ کې په عام مزار کې توهینوي، تحقیروي، څه ویل به ولرئ؟
زما غوښتنه، زما خبره دا ده، هغه کورنۍ او ته چې خپل ځوانان، زامن، خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي، غوښتنه، خواست، خبره د ما وینا همدا ده، هغې کورنۍ او ته تر څو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي، هغوی په قرارۍ باندې، په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ، په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نکړي خدای چې ځوان هم ځان ته غرور لري عزت لري داغه غرور ماتيږي غرور د مینځ زی ډیر ایوالو خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاس ورکړي کله چې د دیو ځوان غرور له لاس نه سي نو ځوان خپل ټول ماتيږي او خپل جامعه کې خپل ځای برته نشي پیدا کولای نو د موږ غوښتنه د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپل ځوانانو ته په قرارې باندې نصیحت وکړي ځوانان خپل په قرارې باندې کو کې حتی که اشتباه هم کوي د هغوی اشتباهو باندې سترګې پټې کړي او په قرارې باندې هغوی پوه کړي
دا به هم درنه واورو چې دا ځوانان څه وکړي له توهین او تحقیر سره مخ دي
توهین او تحقیر سره مخامخ دي هغوی ته هم دا خبره ویل پکار دي تر څو د کورنیو له لورې چې دوی ته توهین او تحقیر کېږي دوی د آرامۍ باندې خپلو کورنیو ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره شوی ده د هغې د جوړولو توان شته نه په تحقیر او توهین باندې بلکې نورې لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل سي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا سي نو ځوانان هم باید خپل روحیه خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنیو ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په داسې افغانستان داسې خلک لري چې سواد څخه پاتې دي حتی د موږ یو نسل مخکې ډیری هغه کسان دي چې سواد نه لري هغه فکر او ذهن نه لري چې وکولی سي قبول کړي خو بیا هم ځوانان د نوی نسل څه دی پوه خلک دي باسواده خلک دي د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپلو کورنیو ته وپوهوي نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپله روحیه له لاسه ورنه کړي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
مننه له تاسو
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري نوموړي وایي چې په ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د هغو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري حتی که د ماشوم وي ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه حتی توغه وخته پورې چې هغه یعنی دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار ټو کیسه کې وي نه د مور نه د حکومت نه د هر څه چې هر څوک وي هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري او هغه چې مثلا رسل شوی وي د هغو اعتماد به نفس کم وي غرور شو وی هغه د شکسته وی هغه ژوند ته هیڅ کم امید نه لري نو سره نظام کې خو چې دی رښتیا هم د ځوانانو کله نجونې د کدی ورکې د خصوصا د نارینه لپاره دا ډیره بد خبره ده چې د یو بیره باندې یو یا په سر په ویښتانو باندې د یو حد کیږي راتل کیږي دا د دی په ژوند باندې ډیره منفي اغیزه لري او د اوسني نظام اسلام د موږ په ذهن کې خدای دې په دوه باندې نه ګنګار یعنی دومره خدای نه خصوصا تعمیر بد کړی دی چې حتی موږ وی چې دا کوم نظام و دا کوم شریعت چې ته د پیغمبر خبر نه مانې د خدای نه مانې د قرآن نه مانې د رسول نه مانې ته په کوم نظام ماته لټېږې ته کوم دین ماته وړګې ته ماته له دست عملې کوې او هغه ځوانان چې دي هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ لپاره فکر نه کوه لکه اوسني ځوانان چې ویني چې یا څو په کښتیو کې غرق کېږي په سیندونو کې او یا ټول د قاچاقي لارو نه ځي ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني ځکه چې کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس پنځلس او شپاړس تر نولس او شلو پورې دا ځوانان کېږي باید د مغو د سن مطابق رویه وکړه
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی وای هر مشر که غواړي چې درنوي وشي نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تحقیر دی نه کوي نو موري ل خپل تجربه څخه غږیږي
هر هغه څوک چې ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي کنه یو ښه پارد غواړي باید د بل چا عزت وکړي د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګې ورته وګوري احترام یې وکړي ډاډ ورکړي ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې باجراته ځوان یې د خلکو له مخې خپل ورور کشر ورور اته لالیدلې مې چې مشران ورونه مشر ورور تره د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي اصلا د ده لپاره بدکاره دی دا خلکو ته دی خپله بدکاري نو زه وایم دی وو ورونه اورورم چې ټول نه مسیره او زه همیشه ما دا تر اوسه پورې ان شاء الله د هر کسر لزانه دغه مثال داسې مخته کړی دی ما خپل زه خپل د دوی خپل اندازه چې دی مرکزران دی مرزه دی احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم او دوی ځان ته ګرانوم نو دوی هم عمره د ما احترام کوي دوی ډیر له ما خوشاله دي او زه هم خوشاله یم ځکه چې زه دوی د چاله مخې نه توهین کوم زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم زه نه غواړم دوی خفه شي له ما نه
حیا طالب وای چې د ځواني په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې انجونې هم په خبره ډیر اساسي وي. مشرانو ته به یو خبره ډیره وړخکاری خود ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
ځواني نو را رسیدي دی او خاص غرور لري کالکان دي کجنه کې دي ډیر څه کم خلک دي ډیر کم ځوانان دي چې د شکست نه سي او تواضع لري او ډیری چې دا یو خاص غرور لري چې وایي یم مې نه یوازې زه یم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم.
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې داسې یو اس پیدا کوي؟
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ور باندې ځینې تدابیر نه ویلې وي چې خوراک ته متوجه وي، څښاک ته متوجه وي، صحت ته متوجه وي او تګ راتګ ته چیرته ځي، چا سره دوست کیږي، دوستانو ته متوجه وي. مثلا سهار 2 بجې باید له کوره وځي، بیګا 2 بجې به تراسي. د چې ځواني سم تر رسیدي دوی فکر کوي چې مونږ نو آزاد سلو نو زه خپل د ژوند مهمه تصمیم ونیسم او څه وکم څه ونه کم دا خبره ده. او ډیری ځوانان چې دا د لپاره چې په داسې سن کې ایله مکتب خلاصوي او زی پانتون ته او ډیری داسې کیږي چې د کوره لري کیږي، هغه وخت فکر کوي چې اوس خو خودکفایه یم، د کوره لري یم، باید خپل ټول تصامیم په خپله واخلم او کورنۍ باید چې ما خبره واوري. او ډیری کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سل باید ومنل کیږي. دا د سایکولوژیک لخوا برخې هم لږ غدي کنه تاثیرات پکې لري.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې ځوان د ځوانۍ مرحلې ته رسیدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما ځوان سره د سیاوي ساسي کله چې بیا کوټه دي د مور یا پلار لتون چلن سره مخ کیږي، حتی تر دې چې سپېړه خوري، په دغه وخت کې څومره د ځوان ماتيږي او پایلې به څه وي؟
خو بالکل بد تاثیرونه لري، ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي، کوم تصمیم چې مانی ولی هغه باید کورنۍ مې ومني، او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي، نو دا ډېر بد تاثیرات کوي. کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دو مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي. مثلا موږ او تاسو خو بیخي دا لنډ لاره چې دا ایران ته ځي مثلا رکیږي، دا میندې پلورونه بیا ورپسې جاري وو، بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو، پښیماني بیا ورته راځي. نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي. که هغه خبره کوي نو په آرامۍ سره ورته کښېني، ورته ښه بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولی ده دغه ښه والی لري، دغه بدوالی لري، آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده، نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني، تفاهم ورسره وکړي چې بچای دغه خبر صحیح ده، دغه خبره دې غلطه ده، مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح دا د دغه تجارب په اساس، د دغه دلایل په اساس موږ تا ته وایو. او حالت زه په فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري هغه اتمن قناعت کوي چې ورته ښه او بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح شي.
د خصوصو د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کیږي، دوی سره خشونت کیږي، تاوتریخوالی کیږي، دوی بیا کور پرېږدي دي. راځو د نجونو برخې ته. هغو دوی هم په عین حالت کې دي، کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي، کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي. له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کیږي، تاوتریخوالی کیږي. انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نشي پرېښودلی چې بل چیرې لاړ شي، په دې باندې څومره بد اثر کوي؟
عین اثرات چې د پوجنو باندې کوي خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چیرته نشي تلای مثلا نشي کوای چې دغه عام خبره چې څنګه ګیری وکړي نو دلته چې دا پوجنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر باندې کوي کېدای شي چې ګوښاګي شي کېدای شي رواني مشکلات سره مخامخ شي او ډېری میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل نجونو سره چې کور کې ډېر دعوې کوي جنګ کوي خو خبره دا ده چې د دوی خبرو نه ده منل شوی ورته دقیق دلایل نه دي ویل شوي هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ شوي دي نو طبعاً روحي رواني مشکلات چې ډېر شي په ذهن باندې فشار ډېر راوړي نو طبعاً په کور کې داسې جنګ او یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي ځکه چې روح روان دی فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړی
راځو د تاسو خپلو تجربو ته د یوې ځوانې په صفت دا راته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی څه ډول سره توافق وکړه له ستونزو سره هم څنګه یو ځای وګه ورکړله تر غځای چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ د هغو ملاتړ مو کړی هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي له تهداب نه تاسو څه رقم مخکې لاړئ چې هېڅکله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنز ټکر رانغی
زه تقریبا ات کلنۍ یا نه کلنۍ نه د کور راوتل یو موکار کوم مشونتوب کې قالین باسي کاو چې هم دغه ته بجې مې د کور راوتل ما کار ته بتلم او بیرته مازدیګر ماخام به بیرته راتلم مکتب ته تلم قالین به مې مبتلا نو دلته د کور کارم را باندې سو ما دغه خوې د ځواني چوای د ما د مشونتوب نه و د ما ویل چې ما خبره اول باید یو څه چې زوایم ما غو باید بسي او زه خپل مور نه مننه کوم چې ماشومتوب دا تر اوسه پورې ما هر خبره منلې ده او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی بیا راسره ناستې ورته ویلې ده چې پچی دا د غلط ده دا د صحیح ده نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کېنه ته لرې سه ته خبرې مه کوه ته چوپ سه ته خبرې مه کوه مونږ خبرې صحیح دي او داسې نه 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 حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کې هم نو مثلا کور نه لري مې درس ویلې مور باندې زنګ راته وویله چې بچی داسې خبره ده او ته د څه شي مشوره راته راکوې نو زه داسې مشکلات سره مخ سوی نه یم
اقتصادي مشکلات و هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل که داسې په غټو ټکو کې راته وایې علت یې څه و ستاسې کامیابه مخ ته لاړئ په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالین باسي ته کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو یو ایډیا زما په ذهن کې و چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی پلار مې بې سواده ورونه مې باید داسې نه سي زما ایډیا همیشه همدغه و چې زه باید پلار سره مرسته کړم همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و زما فکر په دې نه و چې زما پلار جب نه څنګه راوباسم که د مور جب نه څنګه راوباسم ما فکر په دې و چې څنګه زه په خپله دغه مشکل حل کړم زه باید یو کار وکړم په خپله چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم چې تر اوسه هم دغه کار کوم نو چې کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو او تر څو چې تر دغه هدف مونږ را رسېدلی یو په خپلو درېدلی یو نو څوک خو مونږ سره مرسته کوو که مور پلار و چې مونږ سره مرسته کوو که نه
بلې تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو او د حل لاره یې هم تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي اقتصادي ستونزې نه وي نو جر جنجال به نه راځي راځو له کوره بهر نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کیږي په څپېړه باندې یا د ګیرې لپاره یا د جامو لپاره دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا
کله چې ما دکان او دکان ته یو جنکۍ راغله هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپنه وه ښایسته ایجاب یې کړې وه وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم او ما ته ویلې چې دا وریجې دې ولې تول کړې دي جنکۍ یې په څپېړه وواله او ورته ویلې چې ته ولې بې ایجابې کوې دا صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مني او کته زه شته ورسره خبرې کوم ته به نه څوک چې ویني مني هغه لا د ضد کیږي زه همیشه وایم چې په جنګ او جنجال خبره یې ما په غوږ کې بیخي نه ځي
په آخر کې که درته وایي چې څه ډول چلان په کار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې کار څوک یې ورسره مثلا چلان کوي حتی مونږ حاکم نظام
تنه زنه پلارونه دی چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولر دی زوینه یو مشکل یو څوک راغله د شکایت کوي چې مثلا کوم جنگ کړي یا کوم بد خبره کړي د خلکو تر مخ ته پیړه وي نو دا خو چې هر څوک یې بد تاثیر کوي نو دا خبرې باید ونه سي مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کوم مثلا د شریعت خلاف ګرځي که رقم ګرځي باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بې غلطه دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده اسلامي نظام سره مناسب نه ده اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده دغه رفتار دی یا دغه چلند دې سم کا نو داسې به ښه تاثیر وکړي.
تاسو باندې سلامت اوسئ.
دران دوستانو دا و دیدی اونه دتان دی چانگی خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگری.